ځوانان هم د همدغه وضعیت ښکار دي او همدغه ټولنې کې ځان منلو لپاره دغه سینمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبتنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلي بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي، چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی، دا نمرې نه یې اخیستې، معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثریت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي، د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوه خورته چمتوم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادان څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام ده دی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره یې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستري بورس ته ووتلم، هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستري بورسو ته دوه رقمه دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز ایسې دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ او تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې دی، زلزلې کیږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه تلفات ډېرو، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري. مثلا که تاسو د شیبنینګ پروگرام ته اپلای کوئ ماسترۍ د پاره تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامې د شاغې تجربه نه غواړي، فرق کوي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو ستاسو باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې او یا اتیا سلنه وي. په دې کې هم بعضې بورسیه پروګرامونه په دې کې هم کم داسې سختي نه لري چې څومره باید سلنه وي. یوه اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده هغه د انګریزي ژبې ده. تر ټولو مهمه دا ده چې تاسو انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ. زه خپل اکثره ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه مانه پوښتنه کوي، نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حاکم یا ساقل دومره وکولی شي چې که تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو یو دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکلی شي. بل دا ده چې بعضې بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسټري پروګرامونو دپاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې په هغه کې بیا ډېر داسې دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماسټري برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو په هغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کوي چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر ښېګڼې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره له دې چې ډېره دنیا نه درېدلې، ډېرې زده کړې نه دي کړي، خو ډېر فعال دي. نو په دې باندې پانګه چونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي. له بده مرغه زموږ ځوانان چون په خواله رسنیو کې موږ وخت نا وخت دغه بورسیه پروګرامونه زه خپل هم شریکوم نور دوستان هم، په هغې د خفګان خبره دی چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی دي، ځان نه پازابي چې دوی لاړ شي مطالعه وکړي، بلکې لاندې په کمنټ کې تاته لیکي چې لیسانس پکې شته دی که نشته، ماسټري پکې شته دی که نشته، انګریزي خو به په کاري که نه. نو چې کله دا بورسیه پروګرام راځي اړتیا دی ته چې تاسو خپله لاړ شي، لینک کلیک کړي، بیا پاڼې ته لاړ شي، معلومات ترلاسه کړي، بیا غوښتنلیک ولیږي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته چې زه غواړم راتلونکي کې معین یا وزیر شم. ښه صحیح ده، معین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر ده، صحیح ده. څنګه دا د څنګه ځواب دوی نشي ویلی. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لوستونکي ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروئ، سکالرشپ د رسیدو نه مخکې تاسو باید دا معلومه چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړئ، کوم مضامین غواړئ چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا وخت راورسیږي نو په یوه شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځوابه سوالونه وي، که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپل نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنی چې سمو په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي وي، د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلټس اخلي، خو معیاري امتحانونه د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ، پریکټس وکړئ، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي، د ګرامر په اړه وي، په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو یو موضوع درکړئ، تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړئ. مثلا تاسو وایئ چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکولی شئ دغه موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي دغه تاسو پکې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کوي امتحانونه، خو د شا چې انګریزي زدئ ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، دا ودا دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
د آزادی میلمه. سلامونه او ښه چاره نوریاس نوریم د غاخونو متخصص ډاکټر او د پوهنتون استاد عبدالوحید همت مو دی خبرونه ته ملمه کړی دی. همت صاحب مننه چې زموږ بلنه مو منله.
مننه نوری صاحب ژوندۍ اوسي. د هر څه مخه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او ښه چاره.
ډاکټر صاحب د غاخونو په اړه خو پښتنه زخت زیاتې دي سړی نه پوهیږي چې له کومه پیل کړي، خو ښایي د اوریدونکو لپاره په لومړي سر کې دا مهمه وي چې تاسو په اړه پوه شئ چې د غاخونو یا د استوماتولوژي په برخه کې مو څومره زده کړې کړي او په دې برخه کې څومره تجربه لرئ. مهرباني.
نوري صاحب، ما کابل طبي پوهنتون کې زده کړې کړي دي. شپږ کاله مونږ هلته همدا استوماتولوژي فاکولټه یا پوهنځی ویلی ده. بیا وروسته په تدریس باندې بوخت شوی یم. تقریبا شپږ کاله کېږي چې مختلف پوهنتونونو کې تدریس کوم او خپل همداسې یو شخصي کلینیک لرم د مکویان په ساحه کې او خپل هیوادوالو ته د خدمت چوپړ یم.
بله همت صاحب، تاسو ویلی چې ډیر کلونه کېږي چې د استوماتولوژي زده کړې مو کړې دي او وروسته اوس هم تدریس کوئ. په دغه موده کې کوم تغییر وینئ په افغانستان کې د استوماتولوژي په برخه کې؟ کومه نوې ټکنالوژي افغانستان ته راغلې ده؟ تغییرات راغلي په دې برخه کې؟
کاملا نوی صاحب، نسبت د تیرو کلونو ډیر زیات تغییرات راغلي دي. همداسې په ټکنالوژي برخه کې کوم دستګاوې او وسایل همداسې ډیر مدرن موادونه کوم چې په نورو هیوادونو کې په اروپایي هیوادونو افغانستان افغانستان سرجری صورت سرجری خوشبختانه مشکلات افغانستان کې دننه د تداوی وړ دي او په دې برخه کې پوره توجه شوې ده.
یعنی دا څه کوم د غاخونو ناروغي نشته چې یو څوک د ته اړ شي چې له هواده بهر لاړ شي او هلته تداوی وکړي؟
تقریبا په 9300 مواردو کې دننه په افغانستان کې مجهز استوماتولوژي شفاخانه دي، همداسې کلینیکونه دي چې د ټولې ناروغۍ نسبت د نورو په بخشونو کې لکه معالجوي په بخش کې ده او یا د نورو سیستمونو ناروغیانې متاسفانه ځینې کمبوتات کېدای شي اوسېږي. نو د غاښونو کې خوشبختانه چې ده داسې کومه ستونزه موږ نه لرو. اکثریت او په زیاته فیصدي باندې ټول ناروغیانې دلته دننه په افغانستان کې تداوي کېږي او د درملنې وړ دي.
تاسو کوم توپیر وینئ د پخوا په پرتله که راشو دغه وروستي شلو کلونو ته چې یو څه د خلکو ژوند ښه سوی و د نړیوالو له مرستو سره په تېره بیا ښاري سیمو کې، آیا تغییر راغلی دی؟ خلک خپلو غاښونو ته پاملرنه اوس د پخوا په نسبت ډیره کوي، کلینیکونو ته د مراجعه کوي که نه؟
همداسې ده نوري صاحب، اوس همدا په شل کلونو کې توجه زیاته شوه، ځکه د خپله صحه یا پاک ساتل د غاښونو یا توجه خپله د خولې جوف ته، نو د یو شخص آګاهي سره هم زیات تعلق لري. یعنې که هغه آګاهي زیاته اوسېږي، د ژوند دغه کیفیت یې وغواړي بهتره وکړي، نو په دې خاطر باندې هر عمر عمره جا کی کلینیکونو ته د غاخو درملنې په خاطر باندې نو کاملا یو د اقتصادي مثلا په دې کې ډیره دخیله ده. نوري صاحب، چې د غاخونو درملنه چې دا تاسو ته بهتر معلومات ده چې په ټول نړۍ کې یو زیات لګښت غواړي، مصرف غواړي د اقتصادي لحاظه، نو د خلکو اقتصاد سره مستقیما تړلې ده. اقتصادي ستونزې هم یو دلیل دی کېدای شي چې د غاخونو کوم درملنې چې دي خلک متاسفانه چې ستونزو سره په مخ کېږي، ځکه چې یو ډېر لوړ فیس دغه غواړي، پیسې غواړي، او په همدې خاطر لګښت ته ضرورت لري. نو دا کاملا مستقیما تاثیرات خپله لري.
تاسو د لګښتونو وویلې، ما مخکې وویلې چې غاښونه حفظ مراقبت ته ضرورت لري، کنټرول ته ضرورت لري، او نه پوهېږم په نورو نړۍ کې خو اکثرا په شپږو میاشتو کې باید ولیدل شي چې کوم تغییرات راغلي دي. آیا په دې برخه کې کوم بدلون تاسو وینئ چې خلک مخکې له دې چې په غاښ کې درد راشي یا مثلا عفونت وکړي د خلکو مراجعه زیاته شوې ده د غاښونو مرکزونو ته د تداوي
نسبتا؟ پدې شل کلو کې زیاته شوې ده او نسبت د نورو کلونو او دا اصول دي همدا چې په شپږ میاشتې یا حداقل یو کال کې باید مراجعه وشي، ځکه چې د غاښو ستونزه چې یو ځل رامنځته شوه چې هغه پاملرنه ورته ونشي، په خپل وخت باندې تداوی ونشي، بیا هغه ستونزه زیاتېږي. بالاخره د دې لامل کېږي چې کاملا غاښونه وویستل شي او حس شي، نو په دې خاطر باندې چیک اپ ډېر ضروري ده. خو بیا مخکې مې مشوره وکړه چې همدغه د غاښونو په درملنه کې د اقتصادي مسله ډېره دغه د اړینه ده، نو په همدې جهت باندې ځینې ناروغان ډېر ناوخته مراجعه کوي. بیا نو چې هغه وخت راځي هم اقتصادي لحاظ نور هم پرې لګښت زیات لګېږي، ځکه چې په اوله کې وقایه نه کېږي، مخنیوی چې ونه شو بیا ستونزه زیاتېږي، لګښت هم زیاتېږي، او کوم تعداد د جلساتو د تداوي چې دي هغه هم ورته زیاتېږي. نو ضروري او لازمه دا ده نوري صاحب چې حداقل په شپږ میاشتو کې یو کال کې حتمن باید مراجعه وکړي چې یو چکپ شي او ستونزه هماغه په نطفه کې کله چې شروع کېږي په هغې ځای کې دا ستونزه حل شي، دا د ناروغ په ګټه ده. بیا
په دې خو ټول پوهېږي چې غاښونه څومره مهم دي د خوراک لپاره، که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې د غاښونو اهمیت د یو بالغ انسان په خوله کې مثلا څومره غاښونه دي، او د ماشومانو چې د غاښونه روزي او غاښونه لویږي، کلک ته د غاښونو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکړئ مهرباني.
غاښونه همه عضو مهمه عضو په خوله کې د چې ژولو لپاره، د خوراکي توکو، د غذایي موادو د ماتولو، ټوټه کولو لپاره، او همداسې په ښکلا کې ډېر زیات رول لري. د زیبایي لحاظ استتیک استلام ورته کاروو، داسې په خبرو کولو کې، تلفظ کې، دا پاري صاحبان او کوم کسان چې په تجوید باندې درس وایي، کله چې خصوصا د مخې غاښونه نه اوسېږي، هغه کوم مخرج د حرف صحیح نه شي ادا کولی، او کله چې غاښونه تعداد کم شي یا نه اوسېږي، دا خبرې ګډ وډې همداسې کېږي، هم په خبرو کې او هم همداسې په ښکلا کې او هم ژولو کې. دا ډېر اړینه رول لري، کله چې صحیح مواد میده نه شي، ونه ژول شي، بیا دا نور د معدې تکالیفو همداسې نور ستونزې هم رامنځته کولی شي. نو غاښونه په وجود کې او د هغوی ساتنه د عمومي صحت لپاره او د ژوند د ښه کیفیت لپاره ډېر ضروره عضو ده چې باید ډېر توجه ورته وشي ترسو لاسه ورنکړي.
بل او ما ویل چې کله د ماشومان چې غاښونه راباسي او دغه پروسه تکمیلیږي، بل
د تعداد چې د ماشومانو کې چې دا موږ دوه مرحلې غاښونه لرو، چې ورته د شیدو غاښونه یا شیدې چې ورته وایي، او ملکي توت ورته وایي، یا موقتي غاښونه ورته وایي، او بل چې د دایمي غاښونه دي. چې د ماشومانو غاښونه هغه د شیدو غاښونه چې دي، د هغوی تعداد په شل عدد ته رسیږي، او د دایمي چې د هغه دوه دېرش عدد ته رسیږي. بیا په ځینو کې هغه آخري غاښونه چې د عقل غاښ ورته وایي، بیا په ځینو کې هغه اوسېږي، او ځینو کې نه اوسېږي، یا په ځینو کې اته ویشت اوسېږي په مجموعه کې د دایمي غاښونه، هغه البته په لویانو کې، او ځینو کې بیا دوه دېرش تعداد اوسېږي. د شیدو غاښونه چې دي، هغه شیري غاښونه دي، د هغه ساتل هم ډېر ضروري او اړینه ده. په ځینو خلکو کې داسې باور اوسېږي چې مثلا یو ماشوم څلور کلن یا پنځه کلن ده، کله چې غاښ خراب شي یا په درد شي، والدین وایي چې دا خو مثلا د شیدو غاښ دی، دا خو بیا دایمي غاښ راخېږي، دا باید وویستل شي. چې دا هم ډېر یو غلط باور ده، ځکه دغه د شیدو غاښونه چې دي، دا خپل مونږ ورته سپیسمنټنر ورته وایي، یعنی هغه ځای د دایمي غاښونو لپاره ساتي. بیا کله چې په خپل سر یا مثلا مخکې له وخت نه د شیدو غاښونه وویستل شي، یا په هغې ځای کې هډوکی جوړ شي، او هغه دایمي غاښ کله کله داسې وشي چې هېڅ نه راخېږي، ځکه په پاس په سر باندې دلته هډوکی جوړ شوی دی، دا یوه مانع د خروج د دایمي غاښ لپاره ګرځي. نو د شیدو غاښونو ته توجه ډېره زیاته ضروري ده، ځکه چې دا د دایمي غاښونو لپاره. او همداسې که مثلا د ماشومانو د غاښونه وویستل شي، د تغذیې فیل د هغو هم متاثره کېږي، د وده صحیح نه اخلي، ژامې صحیح هډوکی حرکت نه کوي، ځکه د ژامې په غټېدو کې یا په رشد کې د خپل غاښونه هم رول لري، او فشار وردی په ژامې باندې، دا سبب لدی کېږي چې ژامه هم نمو یا رشد په طبیعي یا نارمل توګه ترسره شي.
غاښونه معمولا په اکثر ماشومانو کې یا په تنکیو ځوانانو کې منظم نه وي، په ډیرو نورو هیوادونو کې مخکې له دې چې د بلوغت دورې ته څوک ورسیږي، نو هغه سره منظم کوي د سیمونو په واسطه باندې. اوس نوې ټکنالوژي هم راغلې ده، زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې اوس دا شی دود شوی دی.
بل نو څه یو هغه پرابلم ده چې غاښونه خپل ځای باندې نه راخېږي یا غیر منظم اوسېږي. د دې تداوي لپاره لپاره تاسو چې اشاره وکړه ما سیم پیج ورته وایي دلته په افغانستان کې اکثرا یا اورتودنسي هغه طبي اصطلاح ده چې موږ ورته کارو د دې لاملونه ډېر زیات دي. یو لامل یې همدغه مخکې مې چې اشاره وکړه کله چې شیري غاښونه یا هغه د شیدو غاښونه چې دي یا موقتي غاښونه چې ورته وایو که هغه مخکې له دې چې هغه مرحله وظیفه ختم شي او دایمي راخېږي مخکې له وخته که دا لري شي یو لامل د بېنظمي دا کېدای شي. بل نور لوامل جینیتیکي عوامل هم په دې کې دخیل دي لکه که د یو ماشوم ژامه کوچنۍ اوسېږي مثلا دغه تعداد د غاښونو مونږ چې وویل دا غاښونه په ژامه کې ځای نه شي بیا دا سبب له دې کېږي چې هغه د قوس نه یا هغه هلک مونږ ورته وایو د دې قوس نه بیرون را شي یو بېنظمي رامنځته کې. په دې کې د جینیتیک یا د ارثیت رول هم دخیل ده. همداسې محیطي فکتورونه هم د بې نظمي د غاښونو کې رول لري نو او ځینې وخت اضافي غاښونه هم په ژامه کې راخېږي کله چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي والدینې نو دلته ډاکټر بیا اضافي غاښونه په نښه کوي یعنې د طبي یا نارمل حالت نه زیات دي شمېر زیات دي بیا هغه ویستل کېږي په دې خاطر چې بې نظمه غاښونه د ښکلا متاثره کوي نو مراجعه کوي کاملا نو د درملنې هم د نن په افغانستان کې ترسره کیږي. حتی د بهر څخه هم زیات شمیر ناروغان د سیمپیج لپاره سیم چې ویل هم د دې لپاره د نور ناروغۍ د غاښونو کې چې رامنځته کیږي د بهر نه هم د اروپا نه او امریکې نه هم یو چې دا زیات مونږ دلته ناروغان لرو ځکه چې هلته دغه قیمت یا پرایس یا د درملنې لګښت چې ده هلته ډېر زیات ده هغوی نه شي کولی نو دلته راځي بیا خپله تداوي او درملنه کوي بیا دوباره خپل دغه ته ځي.
بله دا ډېر جالبه ده. اکثرا اروپا کې یا نورو هیوادونو کې رښتیا هم د دې درملنه ډېر زیات لګښت لري او هغو هیوادونو ته دوی ځي چې هلته دغه لګښت یې کم وي. دا ښه خبره ده که چېرې افغانستان هم دغه ظرفیت ولري او په خپله افغانان چې ډېر په بهر کې اوسي راشي په خپل هیواد کې درملنه وکړي. ډاکټر صاحب دغه په نوم دی چې موږ ورته وایو عقل دندان کله کله په ټوک کې هم خلک ورته وایي چې یو بچا ته وایي چې تر اوسه پورې د عقل دندان نه دی راوت تله نو غلای شه داسې ځینې کنایې وی شکل باندې هم ورته وایي. دغه عقل دندان څه ډول غاښ دی او په کومه مرحله کې راوځي او په ځینو کسانو کې دا اصلا نه راوځي؟
نوري صاحب عقل دندان نوم یې هغه په دې خاطر ورته ایښی دی چې دا اکثرا له اتلس څخه واخله تر 15 یا تر 18 دغه مرحله کې راوځي اکثرا له اتلس کلنۍ نه خروج د دې صورت نیسي. په دې خاطر باندې شون دغه د یو عقل د عقلي لحاظ یو شروع ده یا هغه مچوریتي او پوخواله ذکر یو څه رامنځته کېږي نو په دې خاطر باندې دغه اصلي نوم یې ورته د عقل دندان چې ورته ایښی دی د عقل غاښ په دې خاطر باندې ده. مخکې ما اشاره وکړه چې په مجموع کې د انسانانو د دایمي غاښونه غټانو یا لویانو غاښونه تعداد یې په 2 رسېږي او دې کې دغه څلور عقلي غاښونه چې دوه په لاندې جامه کې دوه په پاس جامه کې راخېږي نو دا غاښونه دي چې له آخره اکثرا هډوکی هلته د ژامې سپور دغه حجم چې ده زیات ده زخامت زیات ده د دې جرایان یم کله کله له ستونزو سره مخ کېږي ځکه چې هلته په جامه کې امپکت اوسېږي یا مخفي اوسېږي. په ژولو کې هم البته که د خپله هغه د ژامې لم چې ده هغه طول چې ده کافی اوسی کی ستونز نه رامنځته کوي یو کله که دا خپل قوس کې نه اوسیږي یا بې نظمه اوسیږي یا خپل په هغه عمودي شکل سره چې غاښ په ژامه کې اوسیږي کله کله دا داسې ورتیکل یا افقي توګه اوسیږي نو په دې صورتو کې د دې جرایي ته ضرورت ده او که خپل په نارمل حالت کې اوسیږي بیا څه کوم ستونز نه رامنځته کوي.
ډېر ځلې په اروپا کې باسي زه نه پوهېږم چې ولې
اخري غاښ ته مونږ وویل نو هغه اخري غاښ چې ده په ژولو کې ډېر زیات رول نه لري ځکه مونږ درې غټ آسیاب غاښونه لري آسیاب اول ورته وایو یا مولر اول ورته وایو بیا دویم ده بیا درېیم ده. دغه دوه غټ آسیابونه چې دي دا کفایت کوي د ډوډۍ په ماتولو کې او بل یو ولت زیاده په دې خاطرې باسي چې دا غاښونه دغه برس هم چې کوو برس کولو کې دا ډېر اخري ده کله چې برس آخر ته رسېږي احساس د دلبدي ما شخص پیدا کیږي نو په دې خاطر باندې صحیح نه پاکیږي باوجود دې چې هغه غاښ دې چې ډیر نه وخت راوځي ته تلس کلنی کې مخ کې اشاره وکړه راوځي لیکن د ټول نظر د اکثرا خرابېږي لکه په دې کې دا چې پاکول د دې سخت دی او بل دا چې نور غاښونه په اسانۍ سره هغه د ریښې تداوي چې دا یا سب کشي چې موږ ورته وایو لاسرسی ورته اسانه ده نو د دې درملنه چې ده هغه ریښې مشخصه نه دي کانالونه یې ډېر پیچیده دي مغلق دي نو لاسرسی د عصب کشي په وخت کې هم زیات ورته نه کېږي نو په دې خاطر باندې ډاکټر صاحبان د غرب کې مو دلته ځنه په افغانستان کې زیات اولویت دي ته ور کوي چې دا وېستل شي په دې خاطر باندې.
بله ډاکټر صاحب، مې تاسو د غاښونو د پاکاري ویلې وای چې له درملنې وقایه مهمه ده. په افغانستان کې په لر پرتو سیمو کې که چا مثلا خپل غاښونو ته ډېره پاملرنه کوله، نو ابتدایي مسایل لکه مسواک او نورو لګوت نه ډېره استفاده کیږي، مسواک نه استفاده کوي، د ریښې د ونې د ریښې څخه نه پوهېږم چې ځینې نور اوس خو هغه مسواکونه هم راغلي دي عصري بڼه باندې، کوم یو ډېر مؤثر دي او آیا ټولې ګټه رسولی شي مخکې له دې چې څوک څملي غاښونه پرې مینځي او که سهار راپاڅېږي غاښونه پرې مینځي او که کوم وخت ډېر مهمه ده؟
نوري صاحب ډېر ښه ټکي ته تاسو اشاره وکړه، ډېر مهمه سوال هم ده. دغه اورال هایجن یا صحت خولې یا پاکوالی د خولې دا ډېر زیات ضروري او مهمه خبره ده. خو غاښونه کله چې دا پاک نه شي، غاښونه حفظصحیح مراعت نه شي، غاښونه تخریبېږي، له منځه ځي، تورېږي، چینجی وهي، بیا وروسته ده میکروبونه د غاښ دننه هغه مغز پلب ورته موږ وایو مغز د غاښ ته دننه کېږي، او بیا همداسې اډوګي ته میکروبونه انتقالېږي، آپسېګانې او چرکونه په مخ کې را پیدا کېږي. حتی له یو وړوکي درد څخه واخله ډېر شدیده حالتونه چې حتی د تنفسي سیستمونه کله چې آپسېګانې زیاتې رامنځته شي، دا د خولې سقف چې د دلته انتانات منتشر شي، بندشت تنفسي او حتی سبب د مرګ ګرځېدای شي. او بل دغه چې ده مسله د پله بوی د خولې ده، کله چې یو څوک حفظصحه نه مراعت کوي، موږ ورته مل ادور یا بد برید ورته وایي، هغه بد تنفس یا بویناکه تنفس کله چې په اجتماع کې خبرې کوي خپل دوستانو سره، ملګرو سره، فامیل کې، دا هم یو بله ستونزه ده چې د شخص رامنځته کولی شي. نو حفظصحه یا بهداشت خولې چې ده یا اورال هایجن یا پاکوالی د خولې، نوري صاحب دا درې پایې لري. یو پایې چې دا هغه برس وهل یا برشنګ ده چې منظمه پر څلور ساعتو کې باید دوه ځله برشنګ وشي، یو سهار او یو مخکې له دې چې خپل بستر ته لاړ شي یا ویده شي. او په دې کې د مهمه چې دا ډېره ضروري چې دا هغه د شپې لخوا ده، ځکه شپې لخوا چې دا دغه لاړې چې دي یا لابدهن یا سلیوه چې موږ ورته وایو، دا کمیږي یا قطع کیږي کله چې د ورځې خوا ډوډۍ خوړل کېږي، اوبه اخیستل کېږي. دا واشنګ طبیعي په خولې کې رامنځته کېږي او میکروبونه کولونایز نه کېږي، یعنې تجمع نه کېږي چې په ځای کې ټول شي او سبب د ناروغۍ او مرض وګرځي. نو شپې برس کول یا برشنګ ډېر زیات ضروري دي او مهم دي. او د ورځې خوا اکثرا د دفتر او دیوان او د کاروبار او اجتماعي فعالیتونو لپاره د زیبایي مسلې په خاطر باندې زیات اخیستل کېږي. خو دغه دوه په څلوري ساعتو کې باید دوه ځله برشنګ یا برس وشي، او خصوصا د شپې له خوا چې دا ډیره ضروری ده. یعنی ټول د غاښونو منځونه باید په څلور ساعتو کې فلاس شي یا نخ شي یا د ترونو سره پاک شي. دا هم یو ډیر مهم او اړینه کار ده، ځکه چې د مل د غاښونو چې دي برس سره صحیح نه پاکېږي. مثلا دا اوبله چې ده استفاده ده د هنشویو یا موتواشونه چې موږ ورته وایو، یا د کنګل د ویانې چې دي محلولونه دي درملتونونو کې شته دي، چې دا هم د دین هم باید استفاده وشي، هم د خوشبوئی د خولې لپاره، او لدې چې میکروبونه او جراثیم له خولې نه لمنځه لری شي او پاک شي. نو دغه درې پایې ضروری دي. او مثلا د برس تاسو ورته اشاره وکړه، نو مسواک هم ضروری ده. کوم کسان چې دایمي مسواک کوي هغه ته هم غاښونه یې هم زیات صفا کوي.
مخکې تاسو په خبرو کې د خولې د بوی یادونه وکړه، ډیر خلک رښتیا هم لدین زوريږي په افغانستان کې. یو علت تاسو ویل چې هغه داده چې خلک ډیر خپل غاښونو ته توجه نه کوي، پاک نه ساتي، په دې خاطر باندې دغه د خولې بوی هم ورسره پیدا کیږي او دا هم یو ناروغي ده. د خلکو ته تاسو څه توصیه لرئ، څه ورته وایئ چې څه باید وکړي؟ او دا یوازې دوی هم نه زوريږي، بلکې کورنۍ غړي نږدې چې ورسره اوسي هغه هم ډیر زوريږي. لدی
کاملا دا هم د مهمه پوښتنه نه لري. خپل مل ادور یا بوی د خولې چې دا دوه لاملونه لري، او عمو سیستمیک ناروغیان دي یا عمومي په بدن کې ځینې ستونزې چې اوسيږي هغه رامنځته کېدلی شي. او 90% په دې کې دغه د خولې حفظ صحه یا بهداشت یا اورال هایجن چې موږ پکې اشاره وکړه دا پکې رول لري. یعنی 90% ډیره وضعیت هغه ته 90% ده، یعنی کوم غاښونه چې خراب وسیږي په دې کې غذایی مواد راټولېږي، دا مواد بیا ورستېږي، دا تخمر کوي، اوګازات تولیدېږي، باکتریانې دلته مداخله کوي، اسیدونه رامنځته کېږي، غاښ هم خرابېږي. دغه یعنی 90% د خپل د خولې مسایل دي. او همداسې د تانسلونو مسئله د وستونه ستونزې که وسیږي مشکلات وسیږي د معدې تکالیف وسیږي همداسې تنفسي سیستم د ریو ستونزې او مشکلات وسیږي یا ځینې شکر ناروغیانې دي نو په مجموع کې که موږ وغواړو چې دا وقایه شي یا درملنه وشي په لومړي سر کې باید د غاښونو ډاکټر ته مراجعه وشي کله چې 90% مسله نه اوسېږي بیا هغه 10% نور مرضونه کیدای شي چې هغه به متخصص ډاکټر صوبانو ته داخلي بخشو ته یا نورو بخشو ته راځي شي او ستونزه حل شي.
څوک چې نسوار کوي چې لمباسي یا نور تمباکو استعمالوي څومره دا غاښونو ته مضر دي؟
عوامل د خرابېدو د غاښونو کې مخکې مشاره وکړله چې عوامل ډېر دي. هغې کې یو ناپسند عادتونه دي. په ناپسند عادتونو کې یو هم همدا مسله د نسوارو دخانیاتو د سکرتو د دې مسایلو دي او بل دغه ماشومانو کې ځینې ماشومان لاشومان خپل دغه چم چې ده یا شف چې ده دا ګوته په خولې کې اچوي چې ده دوامداره بیا د غاښونو مخکې داسې بعضې د بې نظمي په غاښونو کې رامنځته کوي او کوم کسان چې د سخت چیان روویده هم ناپسند عادتونو کې راځي مثلا بادام او خسته او چارمغز شان د غاښونو سره متویده هم راځي. نو نسوار او سکرب چې ده هم عام تغیر د رنګ د سکلریشن یا موږ ورته وایو هغه تغیر د رنګ په غاښونو کې رامنځته کولی شي او همداسې په کوم ځای کې یا ساحه کې هغه چې د خولې دوی هغه نسوار ږدي په هغې ساحه کې ډېرې جدي ناروغیانې او کانسرونه سرطانونه هم د نسوارو او د سکرتو په واسطه باندې رامنځته کیدلی شي. نو باید له دې عادتونو څخه ډډه وشي ځکه ډېرې جدي ناروغیانې بیا رامنځته کولی شي هم د غاښونو او هم د خولې نور مرضونه تومورونه او همداسې کانسري حالتونه یا سرطاني ناروغان یا کتلات رامنځته کولی شي.
ډاکټر صاحب احمد ډېرې خبرې شته چې موږ تاسو پرې وغږیږو خو کراش دې ته چې په افغانستان کې تاسو ډېر د غاښونو په برخه کې چې خلک درځي مراجعه کوي او معاینه کوي هغه عمده ستونزې د غاښونو په برخه کې چې افغانان ورسره مخامخ دي کومې دي که لږ رڼا پرې واچوي؟
د غاښونو یو عمده ناروغي چې ده یا مرض چې ده همدغه موږ ورته کریس وایو یا د غاښ چنجي وهل یا هغه سوری رنځ ورته وایي ځینې کسان. یو عمده لامل چې ده غټ مرض چې ده چې د دنیا په سطحه باندې انسانان دې سره یو چالش ده ډېر غټ چالش ده او د دې مرض د درملنې لپاره په کال باندې په میلیونونو او په حتی تر میلیاردونو ډالر د دې د درملنې په خاطر باندې لګېږي ځکه د غاښ ساختمان چې یو ځل له منځه لاړو بیا د دې یاده کول چې ده شته ده یعنې لګښت یې زیات راځي. او بله مسله ده په افغانستان کې هم د اوریو ناروغیانې دي کله چې غاښ په وخت باندې تداوي نه شي درملنه نه شي همداسې د اوریو ناروغۍ هم رامنځته کیږي. کله چې دا د اوریو ناروغۍ رامنځته شوه هغه اتصالات چې غاښونه یې راټینګ نیولي دي خپله اوری چې وظیفه محافظت ده د غاښ هم ده د هډوکي هم ده بیا کله کله چې اوری ناروغۍ مخته لاړې شي د غاښ لقي را پیدا کړي داسې خوځېږي موبیلیټي چې موږ ورته وایو نو دغه ستونزې دي. او بله مسله د بله د سرطانونه او یا کتلات یا سیستونه یا تومورونه په ژامه کې یا په خولې کې همداسې دا ستونزې دي. او بله بې نظمي د غاښونو ده چې کله په وخت باندې غاښونو ته توجه نه کیږي مخکې له وخته د شیدو غاښونه ویستل کیږي بیا وروسته په غاښونو کې را بې نظمي رامنځته کیږي او منحرفه راخیږي. همدغه مختلفې ناروغیانې چې مخکې ما ورته اشاره وکړله د دې واقعیت یا انسیدنس یا غشیوې چې ده زیاته ده.
ډاکټر صاحب کور ودان که په ورستی کې راته وایي چې هغه ناروغان چې تاسو ته درځي او کله چې تاسو یې رخصتوي ورستی توصیه چې ورته کوي که همدلته همدغه توصیه یا لارښوونه وکړي اوریدونکو ته اوریدونکو به هم واوري او کېدای شي چې د غاښونو په برخه کې خپل صحت ته نور هم توجه وکړي حفظ الصحې ته توجه وکړي مهرباني.
لوی صاحب دې خېټي کې ته اشاره وکړه کله چې و درملنه ترسره کیږي یا د جریان د درملنې کې اوسېږي ټول هغه کوم هدایات چې ډاکټر یې خپل ناروغ ته کوي باید سم هغه سره عمل وکړي. دماغ په خبرو په څه چې ویلي دي په هماغه لاره مخته لاړ شي. او ځینې وخت ځینې ناروغان دي مثلا یو پانسمان په غاښ کې وشي بیا څو میاشتې نه معلومېږي درک یې نشته ده بیا را پیدا شي بیا هغه ستونزه مثلا زیاته شوي اوسېږي. او بله مسله دغه پاکوالی د خولې دا هم حفظ الصحه چې موږ ورته مخکې اشاره وکړله په تفصیل سره، دغه مثلا د ځینې مثلا غاښونه ډک شي، ترمیم شي، جوړ شي، ورته بیا وروسته داسې ناروغانو ځینې داسې توقع وزېږي چې دا غاښ باید له نورو حتی هغه طبیعي غاښ نه هم زیات دوام وکړي، یا مثلا د هغې څخه هم پرې کلک شیان به مات کړي او ځینې ستونزې به رامنځته کړي. نو کله چې غاښونه ډکېږي یا مصنوعي غاښونه جوړېږي، نوري صاحب جدي حفظ الصحه چې ده مثلا که چا مخکې یو ځل برس کوي یا دوه ځلې کوو، اوس باید دا تعداد حتی زیات کړي، درې ځله ته یې ورسوي، څلور ځله ته یې ورسوي. نو دغه یوه ډېره اړینه مسله ده او خپله د حفظ الصحه یا اورال هایجین په عمومي توګه خبرې وکړلې، په دې اړه باید ډېره زیاته توجه وکړي چې تر څو غاښونه خراب نه شي او ناروغۍ زیاتې نه شي.
کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر استوماتولوژیست عبدالوحید همت چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ او مفصل معلومات مو د غاښونو د پاکۍ، د حفظ الصحې، د تداوی، د معالجې په اړه اوریدونکو ته ورکړ. کور ودان،
ਕੀ ਤਾ زړه نه و.